ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد ملاقات سه کشور منطقه در رابطه با افغانستان، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار دوام صحت سرمایه زندگی را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد که به زودی دور دوم مذاکرات غیر رسمی میان نمایندگان طالبان و حکومت برگزار شود. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان بر مقرری های اخیر در پوست های بلند تعدادی از ادارات کشور انتقاد می کنند. فهمردان مسلح حداقل 19 مسافر دو موتر سرویس را در ایالت جنوب غربی بلوچستان کشتند. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد که به زودی دور دوم مذاکرات غیر رسمی میان نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان برگزار شود. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که این مذاکرات غیر رسمی در بیرون از افغانستان برگزار می شود، اما وی درباره محل دقیق و زمان برگزاری این دیدار چیزی نگفت. به اساس گزارش ها نخستین دور مذاکرات غیر رسمی میان طالبان و حکومت افغانستان در چین برگزار شده بود. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که طالبان و دیگر جناح‌های درگیر اهمیت پایان دادن به جنگ را درک کرده و می‌دانند که هیچ طرف درگیر برنده این جنگ نخواهد شد. آغاز مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت یکی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی خوانده شده است. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان بر مقرری‌های اخیر در پست‌های بلند تعداد از ارگان‌های امنیتی و دیگر ادارات کشور انتقاد می‌کنند. آنها امروز در جلسه عمومی این جرگه گفتند که این مقرری‌ها بیشتر به خواست رهبران حکومت وحدت ملی صورت گرفته که ناهمخوانی زیادی را در قبال داشته است. این وکلا همچنان از امنی‌های اخیر در کشور ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواهان توجه جدی در این خصوص شدند. مقامات امنیتی افغان میگویند که در 24 ساعت گذشته در عملیات‌های تصفیه‌ای نیروهای افغان در ولایات مختلف کشور 32 مخالف مسلح دولت کشته شدند. در اعلامیه وزارت داخل افغانستان آمده است که این عملیات در ولایات ننگرهار، قندوز، بدخشان، سرپل، غزنی، اروزگان، پکتیکا و هرات صورت گرفته است. به اساس اعلامیه همچنان در این عملیات 5 مخالف مسلح دولت زخمی، 4 تن بازداشت و یک مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. تا حال مخالفین مسلح دولت در مورد چیزی نگفتند. تیم فوتبال افغانستان پس از پیروزی در برابر لاوس حالا آماده یک بازی دوستانه دیگر در برابر بنگلادش می شود. قرار است فوتبالران افغان روز سه‌شنبه مهمان تیم فوتبال بنگلادش باشند. علی اسکر لالی مربی تیم ملی افغانستان از لاوس به رادیو آزادی گفت که عملکرد تیم در این بازی دوستانه قناعت بخش بود.
اگرچه بعض اشتباهاتی که خورد میکردیم که قبل رفع شدن اصلا منطقه در تیم ظرفیت های زیاد نفته از انشالله تا بازی سوریه آماده خواهد شد.
این دو بازی دوستانه بخشی از آمادگی های افغانستان برای مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال است و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروزه شهر کابل. یک دلار آمریکایی 59 افغانی و 60 پول، یک یورو 65 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 16 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 572 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند که مردان مسلح حداقل 19 مسافر دو موتر سرویس را در ایالت جنوبی بلوچستان کشتند. این حادثه اواخر دیروز در شهرک مستنگ واقع در 40 کیلومتری جنوب کویته رخ داده است. یک نفر در این رویداد زخمی شده و 5 تن دیگر بدون آنکه آسیب ببینند نجات داده شدند. اسماعیل ابراهیم یک مقام محلی گفته است که مهاجمان موترهای سرویس را مجبور به توقف ساختند، بیش از 20 مسافر را دستگیر کردند و از این جمله 19 تن آن را کشتند. تا حال گروه مسئولیت این کشتار را به عهده نگرفته است. وزرای خارجه ایران و آمریکا در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران امروز و فردا در ژنو بحث می‌کنند. جف رات که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در واشنگتن در مورد گفتگوهای جواد ظریف و جان کری گفت: ما به این باور هستیم که ممکن می باشد تا اخیر ماه جون به یک توافق همه جانبه دست یابیم و جواد ظریف با جان کری به همین دلیل با هم بحث می کنند. مقامات آمریکایی می گویند که الا زمان ختم ضرب الاجل یعنی 30 ماه جون یک وضعیت دشوار می باشد و بر ایران هم فشارها را افزایش می دهند تا ایرانیان هم تصامیم دشوار بگیرند. ایالات متحده آمریکا کیوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. این اقدام بخشی از پروسه عادی سازی روابط میان این دو دشمن دوران جنگ سرد است. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که واشنگتن با برخی زیاد از سیاست‌ها و اعمال کیوبا مخالفت دارد و از این بابت نگران است، اما این نگرانی‌ها بیرون از دایره معیارها برای حفظ یک کشور در فهرست عامیان تروریسم هستند. با این اقدام یک از موانع عمده در اثرگیری رابط میان آمریکا و کیوبا از میان برداشته شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رولال کاسترو رئیس جمهور کیوبا در ماه دسامبر سال 2014 با تبادله چند زندانی راه را برای اثرگیری رابط دو کشور باز کردند. و سه بلاتر برای پنجمین بار برنده انتخابات فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال شد. انتخابات دیروز که در مقر فیفا در شهر زوریخ سوئیس برگزار شد تا حد زیاد زیر شعای بازداشت 7 مقام بلند رتبه این سازمان قرار گرفت. سه روز پیش پلیس سوئیس 7 کارمند بلندپای فیفا را به درخواست مقامات آمریکایی و به اتهام فساد بازداشت کرد. سه بلاتر پس از پیروزیش در انتخابات دیروز تعهد کرد که با موجودیت فساد در فدراسیون جهانی فوتبال مبارزه خواهد کرد. از شما تشکر می کنم که مرا برای 4 سال آینده برگزیدید. من رهبر این کشتی را که اسمش فیفاست به دوش خواهم داشت و آن را دوباره به ساحل خواهم رساند. مقامات سوئیسی همچنان تحقیقات جنایی جداگانه را درباره چگونگی گزینش روسیه و قطر به حیث کشورهای میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال سالهای 2018 و 2022 آغاز کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کشورهای روسیه، چین و هندوستان در مورد وضعیت افغانستان صحبت کردند. کاهش خشونت علیه زنان در ولایت بلخ دلیل خشونت ها چیست؟ مسئول اداره امور زنان بلخ می گوید:
رسم و عنعنات مغایر اسلام حاکم می باشد که بیشتر مشکلات خلق می کند توسط حاکم منطقه.
دو قماندان محلی در کاپیسا اسلحه خود را به زمین گذاشتند. یک مقام امنیتی این ولایت گفت:
مرای ما وعده کرده وربند سر شهر دو طرف امضا کردیم و زمنان وسیکه شیری اینا امضا کرده هر دو طرف.
در ولایت غور مردم از مشکلات خدمات صحی شاکیند. در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد قاچاق سنگهای گرانبهای افغانستان به پاکستان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی.
مریضان په خپل خواهش کې زموږ فشار وګورید، یوې خوانم ښه خبرم دا او یوې خوانم ښه خبرانم دا، چون د دې ناروغ فشار زیات وي نو هغه اصلي سبب څه دی په همدغه فشار باندې ورواله.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. نماینده های سه کشور نیرومند در منطقه گفتند که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنند. به نقل از مقام های چینی گزارش شده است که نماینده های چین، روسیه و هند با هم دیدار کرده و درباره وضعیت افغانستان صحبت کردند. یک نشریه هندی گزارش میداد که نماینده های سه کشور در این نشست تاکید کردند که صلح در افغانستان برای ثبات در منطقه خیلی با اهمیت است. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
مقام‌های روسی، هندی و چینی در تازه‌ترین دیدار خود گفتند که وضعیت افغانستان تأثیر مستقیم بالای امنیت و ثبات در منطقه دارد و به همین دلیل هر سه کشور از تلاش‌ها برای برقراری ثبات در افغانستان پشتیبانی می‌کنند. نشریه هندی اکونومیک تایمز به نقل از هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گزارش داده که مقام‌های هند، چین و روسیه در دهلی جدید با هم دیدار کردند. با گزارش همین نشریه، نماینده‌های سه کشور پس از برگزاری دور دوم گفتگوها درباره افغانستان همچنان تعهد کردند که از بازسازی اقتصاد افغانستان نیز حمایت خواهند کرد. اکونومیک تایمز از اشتراک کننده های این نشست نام نبرده و موقف آنها را نیز ذکر نکرده است، اما گزارش می‌دهد که دهلی جدید، پیکینگ و مسکو متعهد شدند که در تقویت اقتصاد افغانستان نیز نقش مهم بازی کنند. و اما چه سبب شده که قدرت‌های بزرگ منطقه به ویژه روسیه با این جدیت با آمدن ثبات در افغانستان علاقه‌مندی نشان می‌دهد؟ غفور لوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان می‌گوید احتمال این که ناامنی‌های افغانستان کشورهای همپیمان روسیه را در آسیای مرکزی بی‌ثبات سازند، مسکو را نگران ساخته است.
افغانستان
کشوری است که از یک طرف بین آسیای مرکزی و شرق میانه واقع شده و از سوی دیگر یک گذرگاه بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی پنداشته می شود. اگر این سه کشور یعنی روسیه، چین و هند با هم نزدیک شوند، مخصوصا اگر بین چین و هند در این زمینه توافق نظر و توافق منافع به وجود آید، می توانم امیدوار باشم که این سه کشور خواهند توانست با غرب به این توافق برسند که ثبات افغانستان به سود همه جناح است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه چین هم گفته که پیکینگ، دهلی جدید و مسکو موافقت کردند که به گفتگوهایشان درباره افغانستان ادامه دهند. از سوی دیگر رسانه‌های روسیه خبر دادند که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواسته که در جلسه سران کشورهای عضو سازمان شانگهای شرکت کند. این جلسه در ماه جولای به میزبانی شهر اوفای روسیه برگزار خواهد شد. همزمان با این از پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان نیز گزارش شده است. شورای عالی صلح دیروز گفت که در ظرف چند روز آینده نماینده‌های طالبان و حکومت یک بار دیگر در بیرون از افغانستان به طور غیر رسمی با هم دیدار خواهند کرد. به اساس گزارش‌ها دور نخست این گفتگوها در چین برگزار شده بود. حالا ترکمنستان هم گفته که آماده است میزبان مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل متحد میان افغان‌ها باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان ریاست امور زنان ولایت بلخ از کاهش 25% خشونت علیه زنان در این ولایت خبر می دهند. شهلا حدید رئیس امور زنان ولایت بلخ گفته است که عمدترین خشونت های ثبت شده در جریان سال روان شامل لتوکوب زنان، ازدواج های اجباری، خودکشی و فرار از منزل می باشد. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ در این مورد جزئیات بیشتر ارائه می کند.
مسئولان ریاست امور زنان بلخ از کاهش 25% خشونت علیه زنان در این ولایت خبر می دهند. شهلا حدید رئیس امور زنان ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفته که در جریان سال گذشته بیش از 250 مورد خشونت علیه زنان را با خود به ثبت رسانده بودند. با گفته خانم حدید که در دو ماه نخست سال گذشته تعداد از قضیه های ثبت شده خشونت علیه زنان به بیشتر از 30 مورد می رسید که امسال در دو ماه نخست این رقم به 20 مورد رسیده است و نشان دهنده 25% کاهش در میزان خشونت علیه زنان در ولایت بلخ بوده است. خانم حدید میگوید بیشترین از خشونت ها علیه زنان در مناطق دور افتاده در این ولایت صورت میگیرد و شامل لتوکوب زنان، ازدواج های قبل از وقت، فرار از منزل، خودکشی و همچنان به بد دادن دختران میباشد. خانم حدید در مورد افزود
فرار از منزل است که او هم خود مورد خشونت قرار میگیرند که دست به همچی کار میدنن. تهدیدهایی که بعضا از طرف فامیل می خانم ها میشن و یا ازدواج های اجباری و لتوکوب می باشه که باز ما بوده در ارگان های حدلی قضایی معرفی میکنیم.
رئیس امور زنان ولایت بلخ میگوید عوامل مختلف دست به دست هم داده و در رشد خشونت ها در جامعه بلخ نقش داشته است و میگوید حاکمیت عرف ناپسند در جامعه، پایین بودن سطح سواد، عدم دسترسی زنان به تحصیل و نبود امنیت از عمده‌ترین عوامل بروز خشونت در بلخ بوده است. در مورد به میزان و آمار خشونت علیه زنان، همسالان نهادهای مدافع از حقوق بشر، ریاست امور زنان و سارانوالی مهن خشونت علیه زنان در بلخ ارقام متفاوت از هم را ارائه می‌کنند که بیشتر موارد نشان دهنده تناقض در آمار بوده است. اما مسئولین ریاست امور زنان ولایت بلخ علت عمده تناقض در ارائه آمار را مربوط به ساحات تحت پوشش کاری نهادها می‌داند و می‌گوید که به هر اندازه که سایه تحت پوشش وسیع باشد، به همان اندازه میزان خشونت‌ها بیشتر می‌باشد. خانم حدید می‌گوید که استفاده رسوم مخایر احکام اسلامی در مناطق دوردست و دهات بلخ سبب می‌شود که ارقام خشونت در اطراف نسبت به مرکز بیشتر باشد.
در اطراف اینمی چندیز رسم و هنهنات مغایر اسلام حاکم می باشد که بیشتر مشکلات خلق می کند توسط حاکم منطقه.
این در حال است که به اساس معلومات دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال کشور، که هنوز هم وضعیت حقوق بشری زنان در مناطق دوردست ولایت بلخ قابل نگرانی بوده که ضعف اقتصادی و نبود امنیت از اساسی ترین عوامل آن به شمار می رود. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی بلخ.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غد آشنا رادیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را در مورد ناامنی‌ها در ولایت شمال و پایان کار پلیس جرگه و مشروعیت آن اختصاص داده‌اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخستش نوشته که در شمال کشور به بهانه تأمین امنیت افراد غیر مسئول مسلح می‌شوند. در مطلب آمده است که برخی قماندانان پیشین جهادی در شمار از ولایت شمال برای مردم سلاح توزیع می کنند تا امنیت را تأمین کنند. روزنامه به نقل از برخی نماینده های ولایت شمال در پلیس جرگه گفته است اگر حکومت به این موضوع توجه نکند، ملیشه های قومی به دردسر بزرگ مبدل خواهند شد. روزنامه نوشته اگر این تحرکات به گونه درست مدیریت نشود، منجر به ایجاد بی‌نظمی ها در نظام خواهد شد. روزنامه غیر دولتی انصار در این رابطه در مطلب نوشته که میان این قیام کنندگان و طالبان مسلح در ولایت سرپل جنگ خونین صورت گرفته است. در مطلب به نقل از مقامات محلی سرپل نوشته شده که این درگیری هنوز نیز ادامه داشته و ممکن ارقام تلفات افزایش یابد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالهش نوشته که قوای مقننه در مرز مشروعیت قرار دارد. در سرمقاله گفته شده که مشروعیت قانونی ولسی جرگه 21 روز بعد در حال خاتمه می‌یابد که در رابطه با قوای قضایه و اجرایه نیز پرسش‌ها وجود دارد. سرمقاله نویس نوشته که بر اساس دلایل نامعلوم انتخابات ولسی جرگه که باید تا اول سرطان صورت می‌گرفت به تأخیر افتاده است. سرمقاله نویس سرنوشت گفته است که رهبران حکومت باید بدون در نظر داشت توظیف طرفدارانشان در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برای آغاز کار این کمیسیون اقدام کنند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که قانون باید بر مقامات فاسد عملی شود. سرمقاله نویس گفته است که تجارب گذشته نشان داده که برخی وزرا و مقامات بلند رتبه در فساد دست داشته و این مسئله سبب جلوگیری مجازات مفسدین شده است. آرمان ملی با اشاره به موضوع فساد 6 تن از مقامات وزارت شهرسازی سفارش کرده است که باید تمام افرادی که در این قضیه به نحو دست دارند محاکمه شوند.
مروری بود بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل از رادیو آزادی. مقامات محلی ولایت غور میگویند که مردم این ولایت در بخش صحی با مشکلات زیاد روبرو‌اند. آنان اظهار می‌دارند یک شفاخانه در مرکز این ولایت فعالیت داشته و شمار دکتران نیز محدود بوده و به همه مریضان رسیدگی نمی‌توانند. اعضای شورای ولایتی این ولایت نیز شکایت دارند که در این بخش مشکلات زیادی وجود دارد، اما وزارت صحت عامه از اظهار نظر در این مورد خودداری می‌کند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
کمبود شفاخانه ها، مراکز صحی، دکتران و وسایل صحی از مشکلات عمده در ولایت غور شمرده می شود. مقامات محلی این ولایت می گویند که باشنده های غور با مشکلات جدی صحی روبرو بوده و آنان از حکومت می خواهند تا به این مشکلات رسیدگی کند. غلام نبی یگانه، رئیس صحت عامه ولایت غور، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته توجه لازم به بخش صحت در این ولایت نشده است.
در خود شفاخانه ولایتی غور مثلا مشکل اساسی ما کمبود دکتر و متخصص است. طبعا وقتی پرسنل صحی کمبود باشه، خدمات صحی مطابق پالیسی و استراتژی وزارت صحت عامه تطبیق نمیشه. کمبودات در قسمت دکتر مردانه و زنانه خدمات صحی با مشکل مواجه میشه.
مسئولان صحی این ولایت میگویند از یک سو نفوذ این ولایت افزایش یافته و از طرف دیگر هر روز صدها مریض از برخی مناطق ولایت دایکندی، فاریاب و بادغیس جهت تداوی به این ولایت میآیند. دکتر جمعه‌گل یعقوب، رئیس شفاخانه مرکزی این ولایت، به رادیو آزادی گفت اگر تعداد دکتران در این ولایت افزایش یابد، مشکلات موجود در بخش صحی تا حد حل خواهد شد.
تشکیل 33 نفر دکتر باید داشته باشیم و از جمله ما 11 نفر دکتر داشتیم، آخر 4 نفر دکتر هستیم. وزارت صحت عامه از خدمتی این روان کرده. مریضای ما بالای 120-130 مریض داخل بستر داریم و روزانه در حدود 300-400 مریضی که به شکل ترافاد شفخانه میان اونا هستن. مشکلات وجود دارد نظر کمبود.
مسئولان صحی ولایت غور میگویند که شماری از دکتران به علت کمبود امکانات و مشکلات امنیتی حتی حاضر نیستند تا در این ولایت وظیفه انجام دهند. آنان میگویند اگر استخدام دکتران به گونه دائمی امکان ندارد، شماری از دکتران را به شکل موقت و مرحله وار به این ولایت بفرستند. از سوی هم مسئولان شورای ولایتی غور میگویند بر علاوه مرکز این ولایت، ولسوالی های این ولایت نیز با مشکلات کمبود دکتران و وسایل صحی روبرو اند. فضل حق احسان، رئیس شورای ولایتی غور، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در حقیقت امر شفاخانه بسیار خوبی استاندارد جو شده، اما متاسفانه که کمبودات طبی از لوازم اجاری از حال فعال نه با مردم هم از سخت تشویش دارن. از روز دروازه شورای ولایتی میان در یک بستر 4 نفر اونجا میستکه. لااقل تجهیزاتی هم از آماده می بود، لااقل از این دکترای متخصص نمیشه می بود، 50% می بود، 40% بود. ما به میزی خود روزی میکنیم و قناعت میزدیم.
با گفته آقای احسان، ولایت غور بیشتر از 900 هزار نفوس دارد و به علت نبود مراکز صحی در ولسوالی ها بیشتر مریضان به شفاخانه مرکزی این ولایت مراجعه می کنند. وی میگوید مراکز صحی شماری از ولسوالی های این ولایت از قبل به علت ناامنی ها مسدود شده است. در مورد مشکلات موجود در ولایت غور از مسئولان وزارت صحت عامه پرسیدیم، اما آنان از صحبت در این مورد خودداری کردند. غور در افغانستان یگانه ولایتی نیست که باشنده هایش از کمبود خدمات صحی شکایت دارند، بلکه گزارش ها می رساند که برخی از مناطق دیگر نیز با مشکلات مشابه روبرو است. کارشناسان می گویند در 13 سال گذشته میلیاردها دلار با افغانستان کمک شده، اما حکومت با مصرف ده میلیون دلار تا حالا نتوانسته خدمات معیاری صحی را برای مردم انجام دهد. مردم میگویند به علت نبود خدمات صحی لازم در کشور، برخی بیماران مجبور میشوند تا با مصارف گزاف به کشورهای خارجی، به خصوص به هند و پاکستان، برای تداوی بروند.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در برنامه‌های قبلی رادیو آزادی شنیدید که سخنگوی شورای عالی صلح شاهزاده شاهد گفته است به زودی دور دیگر مذاکرات صلح با طالبان آغاز می‌شود و مخالفین اهمیت صلح را درک کردند. اما در اعلامیه گروه طالبان که امروز صبح به دست رادیو آزادی رسیده است، گفته می شود که این سخنان آقای شاهد حقیقت ندارند و تبلیغات می باشند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در هفته جاری به مناسبت سالگرد وفات و یادبود از فعالیت و آثار استاد خلیل الله خلیلی، شاعر و دانشمند افغانستان، در ولایت پروان یک گرد همایی برگزار شده است. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش که در این گرد همایی اشتراک داشت، گزارش را تهیه کرده است که با هم می شنویم.
از 28مین سال روز وفات استاد خلیل الله خلیلی، یکی از چهره های فرهنگی، ادبی و سیاسی کشور با برگزاری نشست در مرکز ولایت پروان تجلیل شد و از فعالیت های این شاعر نام‌آور کشور یاد بود و عمل آمد. این نشست به ابتکار و اهتمام رهبری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان برگزار شده بود که در آن شماری از مسئولان دولتی، نمایندگان مردم در شورای ولایتی، فرهنگیان و قلم‌به‌دستان اشتراک کرده بودند. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با مناسبت 28مین سالگشت وفات شاعر توانا و فرزانه استاد خلیل الله خلیلی، محفل بزرگ داشت برگزار شده بود و هدف از راه اندازی از این محفل آگاهی و شناخت در مورد شخصیت، اندیشه‌ها و آثار استاد خلیل الله خلیلی بود که نسل نوین ما در مورد ارزش‌ها و شخصیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی و رجال کشور آگاهی و معلومات پیدا کنند و راه و روش و اندیشه‌های زواره سرمشق زندگی خود قرار بدن.
با این حال در این نشست شمار از اشتراک کنندگان به سخنرانی پرداخته و در مورد شخصیت و آثار ادبی استاد خلیل الله خلیلی اظهار نظر کردند. در این میان مسعود خلیلی، فرزند استاد خلیل الله خلیلی که از شماره سخنرانان این محفل بود، گفت استاد کار فعالیت و آثارش را برای مردم و ملت افغانستان وقف کرده بود.
پدرم، من بارها گفتم برای من که فرزندش هستم یک مصرع نسروده است، یک بیت خود را برای من نگفته، یک رباعیش را به من نداده است. عزیزان من، من این را اینجا در برابر شما اذعان می دارم، یعنی اعتراف می کنم که هر چی داشت و هر شعری که گفت همه دیوانش را در خدمت و در پای شما انداخت. خوب متوجه باشید، اصل شعر استاد را عقیده اش تشکیل می داد. عقیده با خدا و دو چشم پیغمبر را از دیوان استاد بردارید، هیچ در آن نمی ماند.
مسعود خلیلی افزود که استاد خلیلی در زمان حیات خود بسیار محرومیت ها را در زندگی خود از آوان پیدایش تا زمان وفاتش متحمل شد.
وقتی محرومش کردن، نیمه های شب بیرون می شد از خانه خود، پنهان پنهان مولوی صاحب عبدالغنی را می دید، مشاخ صاحب را می دید، آفجی صاحب را می دید، پیاده می رفت. نیمه شبها درس می خوان و برایش پنهان پنهان درس می دادن. این بود که بعد از نیایش پروردگار و بعد از سپاس از پروردگار، چون اینان ایشان وی را درس دادن و نیمه های شب با وی آموختن سعدی و حافظ و قرآن و تفسیر و کیمیای سعادت و این و آن را، گفت بعد از پروردگار و نعت پیغمبرم دیوان خود را به تو تقدیم میکنم که ملت من هستی. بعد از خدا اگر ملتی نداشته باشم من نیستم، و اگر ملتی داشته باشم در سر تا سر افغانستان وی را تجلیل میکنم. کدام قسمتش را تجلیل میکنن؟ آن قسمت را که عقیدش را تشکیل میداد و مدح ملتش را تشکیل میداد. نازمان برهنه پا را که به دشمن فهمان، ملت با شرفی در دل کهساری هست.
با این حال شماری از اشتراک کنندگان این نشست فرهنگی و ادبی استاد خلیل الله را یکی از شخصیت‌های بزرگ فرهنگی در زبان و ادبیات و نیز در سیاست کشور عنوان می‌کنند و به این باورند که برگزاری چنین برنامه‌ها در حفظ و شناسایی آثار و شخصیت‌های فرهنگی و ادبی کشور مؤثر است.
آریان جاد آژیر، روزنامه‌نگار در پروان. استاد خلیل الله خلیلی شاعر، نویسنده، مورخ، دانشمند و پژوهشگر. چند تا شخصیت شد. سیاستمدار هم دکنه. شاعر است، بدون شک دیوان بسیار قطوری از آثار شعریش به جای است. نویسنده است که آثار بسیار زیاد، تقریبا 62 اثر نوشته. در کنار نویسندگی که وقتی ما میگیم دانشمند، پژوهشگر، یعنی سه تا گپ دیگر کتابش احتوا میکنه. شخصیت بزرگ بی‌بدیلی که توانسته زبان شعر نیم قرن بشری افغانستان باشه.
استاد خلیل الله خلیلی یک استاد با فرهنگ بود و در رابطه با علم و ادب و در رابطه با سیاست و هر نگاهی که ما ببینیم رول عمده و اساسی داشت. یاد بوده از این نخبگان کشور و نسل جوان ما این فایده را به بار میاره که جوانان ما آگاه میشن که این قسم ما یک نخبه یا یک شاعر در کشور داریم، بنان اونا در مسیر آن حرکت میکنن.
استاد خلیل الله خلیلی در سال 1284 هجری شمسی در باغ جهان آرای کابل چشم به جهان گشود. مادرش از کاپیسا و پدرش از باشندگان ولایت پروان بود. استاد خلیل الله خلیلی علاوه بر شاعر، نویسنده و مورخ، به اثر لیاقتی که داشت در پست‌های وزارت مالیه به صفت منشی، در پست مصوفیت ولایت بلخ به صفت حاکم در مزار شریف، معاون پوهنتون کابل، رئیس مستقل مطبوعات افغانستان و مشاور مطبوعاتی محمد ظاهرشاه، وکیل در پارلمان و همچنان سفیر افغانستان در عراق و عربستان سعودی وظیفه انجام داده بود. استاد خلیل الله خلیلی در سال 1366 هجری شمسی در یکی از شفاخانه‌های اسلام آباد پاکستان جهان فانی را ودا گفته و در پشاور به خاک سپرده شد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. لیزا حیدری در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد که به زودی دور دوم مذاکرات غیر رسمی میان نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان برگزار شود. برخی از اعضای ولسی جرگ افغانستان بر مقرری های اخیر در پوست های بلند تعداد از ارگان های امنیتی و دیگر ادارات کشور انتقاد می کنند. مقامات امنیتی افغان می گویند که در 24 ساعت گذشته در عملیات تصفیوی نیروهای افغان در ولایات مختلف کشور 32 مخالف مصالح دولت کشته شدند. مقامات پاکستانی می گویند که مردان مصالح حداقل 19 مسافر دو موتور سرویس را در ایالت جنوب غربی بلوچستان کشتند. و وزرای خارجه ایران و آمریکا در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران امروز و فردا در ژنو بحث می کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات می کنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را می شنوید که ناجی صافی میزبان آن است. اما قبل از آن گزارش جالب دیگری هم داریم. در برخی از ولایت افغانستان هنوز هم معادن به صورت غیر قانونی استخراج شده و سنگ های قیمتی به پاکستان قاچاق می گردند. استخراج خودسرانه معادن در ولایات کنر، نورستان، هلمند، ننگرهار، میدان وردک، بدخشان، پنجشیر و برخی ولایات دیگر صورت می‌گیرد. شماری از باشندگان این ولایات نیز ضمن شکایت از این موضوع می‌گویند که استخراج غیر قانونی معدن بیشتر در مناطق صورت می‌گیرد که مخالفین مسلح در آنجا حاکمیت دارند. همایرا الکوزی با جزئیات بیشتر.
در حالی که معادن افغانستان بنیاد اقتصادی خوانده می شود، اما انوس هم استخراج و قاچاق غیرقانونی معادن آن سبب نگرانی مردم شده است. سالانه سنگ های قیمتی به ارزش میلیون ها دلار از مناطق مختلف افغانستان به گونه غیرقانونی استخراج و به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان قاچاق می گردد. حاجی جلال، مسئول اتاق تجارت ولایت کنر، در صحبت با رادیو آزادی گفت همکنون هزاران تن در ولسوالی های مانگوی و چپدره مصروف کندنکاری های غیرقانونی معادن بوده و حکومت برای جلوگیری این کار کدام اقدام نکرده است. آقای جلال افزود که از معادن کنر، بیروج، نیلم و برخی سنگ‌های قیمتی دیگر به بازار مالگی پاکستان انتقال داده می‌شود.
در ولایت کنر سنگ قیمتی به نام بیروج در معادن زیاد است و مردم به شکل قاچاق در معادن کار می‌کنند و تعدادشان به هزاران نفر می‌رسد که در ولسوالی مانوگای و ولسوالی چپدرک نزدیک ولایت نورستان است به این کار مصروفند. تمام سنگ‌ها به پاکستان قاچاق می‌شود.
کندنکاری های خودسرانه و قاچاق سنگ های قیمتی باشندگان نورستان را نیز نگران ساخته است. حافظ عبدالقیوم، سرپرست ولایت نورستان، میگوید اقتصاد جرمی در افغانستان زمینه کندنکاری و قاچاق معادن را در کشور مساعد ساخته است.
اکثر قاچاق به کشورهای همسایه صورت میگیرد، بیشتر به پاکستان و سپس از آنجا به نام پاکستان به کشورهای خارجی صادر می شود. عوایدش هم به آنها میرسد و تکس ها را همچنان آنها وصول می کنند.
در این حال یک مقام در نورستان به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که از این ولایت نیز قاچاق سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، زمرد و بیروج جریان دارد. از سوی هم باشندگان ولایت هلمند میگویند در ولسوالی های دیشو و خانشین که معادن سنگ های رخام و مرمر موجود است، از سالها بدین سو یک اداره واحد دولتی موجود نیست و مخالفین مسلح در این مناطق مصروف کندنکاری های خودسرانه هستند. به اساس گزارش ها در قاچاق سنگ های قیمتی کشور، مقامات دولتی برخی وکلای ولسی جرگه و افراد آلوده به فساد دست دارند. استخراج خودسرانه تنها در این ولایات خلاصه نمی شود، بلکه این مشکل در ولایات پنجشیر، بدخشان، قندهار، لوگر، میدان وردک، لغمان، ننگرهار و برخی ولایات دیگر نیز به چشم می خورد. اگرچند گفته می شود که اجناس و سنگ های قیمتی افغانستان به پاکستان قاچاق و از آنجا به سنگاپور، هانگ کانگ و دبی انتقال داده می شود، اما در انتیک فروشی های کابل بازار این اجناس گرم است. یک تن از دکانداران این منطقه می گوید مردم بدون دیگر سنگ های قیمتی لاجورد بدخشان را نیز جهت فروش می آورند. میرویس یک تن از این دکانداران در این مورد گفت:
کل سرمایه ملت ما، کل کوهای ما، کل لاجورد ما زمرد یا در گیر دست ظالم ها افتیدن، در دست رهزن ها افتیدن. اما از این که به قدر طلا ارزش داشت لاجورد ما، میسون وزن طلا بود، سو وزن لاجورد ما بود. مگر امروز از دست ظالم ها لاجورد ما از بین رفته، ولی چور شد به دست آن احمد محمود رسید.
در بازار انتیک فروشی کابل بر علاوه سنگ لاجورد، زمرد، بیروج، یاقوت، نیلم و سنگ‌های قیمتی دیگر به فروش می‌رسد. گفته می‌شود که در اکثر این کندنکاری‌های غیرقانونی گروه‌های مخالفین مسلح و حتی شماره از مقامات حکومتی دست دارند. در دوره حکومت حامد کرزی در کندنکاری معادن یک لیست 130 نفری تهیه شد، اما در آن وقت بنابر تعهدات حکومت منتشر نشد. حالا خواست مردم از حکومت و وزیر جدید وزارت معادن این است که جلوی کندنکاری های غیر قانونی معادن را بگیرد. این موضوع را با محی‌الدین نوری سخنگوی معادن نیز شریک ساختیم. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در مورد استخراج غیرقانونی معادن افغانستان گزارش‌های برای ما هم رسیده. رهبری جدید وزارت و تیم جدید کاری در تلاش از این است که با هر نحو ممکن این نقاط مشخص بسازه تا اینکه بتونه به شکل درست و منسجم از اون نظارت کنه و مانع استخراج غیرقانونی معادن افغانستان شود.
در این حال شماره از کارشناسان میگویند اگر مواد خام افغانستان به گونه درست سروی گردد، شاید هزینه آن از 10 تریلیون هم بیشتر شود. آزرخش حافظی میگوید به نظر وی حکومت باید جلوی کندنکاری غیرقانونی را بگیرد و در قرارداد با سکتورهای خصوصی شفافیت به میان آید. آنها میگویند اگر حکومت در مقابل این کار غیرقانونی اقدام نکند، نصف معادن و سرمایه کشور به هدر خواهد رفت.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستان و روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده، او یادونه کو چې په دویمه برخه کې به هم د وینې د لوړ فشار د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب میوان احمد زیرا سره دی چې په دې اړه تاسو ته معلومات درکې. که هم ډاکټر صاحب په افغانستان کې په دې ناروغۍ داخته کسانو کره شمېر نه دی معلوم، خو رپورټونه څرګندوي چې دغه ناروغي ورځ تر بلې ډېریدونکې ده. ستاسو له نظره څومره مهمه ده چې د دغه ګواښونکي وضعیت لپاره باید وقایوي چارې چټکې او د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر شي تر څو د دغې خاموشې ناروغۍ مخه ونیول شي؟
مننه. لکه تاسو یې ویلې چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې مخ په زیاتېدو باندې دي، او شاید همدغسې وي هم، اما د ما په نظر باندې به د دې نه ډېر دا مهمې چې دغه ناروغۍ اوس ورو ورو تشخیص کیږي، ځکه خلکو طبي سهولتونو ته لاسرسی پیدا کړی دی او ډیر زیات خلک په د نړۍ په هره برخه کې چې اصلا دا ناروغي لري هیڅ تشخیص شوی نه دي. خو په افغانستان کې چون نور طبي سهولتونه ډیر نسته او دا د فشار له دی هر ډاکټر په دفتر کې وي، په هماغه معاینه خانه کې ورسره وي او ته په کورونو کې، نو کله چې مریضان ډاکټرانو ته مراجعه کوي نو حتما مریضان په خپله خواهش کوي زموږ فشار وګوري. دا د دې سبب یوې خوانه ښه خبره هم ده او یوې خوانه ښه خبره نه هم ده. بعضې وخت کې چون د دې ناروغ فشار زیات وي نو هغه اصلي سبب څه دی په همدغه فشار باندې ورواړي، حال دا چې اصلي مشکل به بل څه او شخص به د تشخیص نه پاتې. خو بله خبره دا ښه خبره دا ده چې ډیر زیات ناروغان چې د وینې لوړ فشار لري په دغه ډول چې د یو بل هدف دپاره کې روغتون ته مراجعه کړي هغه تشخیص کیږي. او په افغانستان کې مونږ یو بل مشکل دا لرو چې ډیر زیات خلک چې د اصلا د وینې د فشار تداوی ته ضرورت لري هغوی د تداوی لاندې نه دي، او ډیر زیات خلک چې هیڅ تداوی ته ضرورت نه لري هغوی ته دوا ورکول کیږي او دواګانې خوري. نو دا یوه غټه ستونزه ده چې نن یوازې دا چې د مونږ د روغتیایي سیستم تر سوال لاندې راولي، بلکې د ناروغانو د صحت دپاره هم مضره ده. په خپله دغه دواګانې جانبي عوارض لري او که چیرته په مناسب شکل باندې دوا خلکو ته ورنه کړل سي د مشکلاتو سبب کیږي. هر څوک الباد شپږ وکاله باد یو ډیر د ډیر زیاتو ډاکټرانو یو غټ غټ مجلس په امریکای کې ترسره کیږي چې هغه ته جی این سی وایي. اوس په 2014 کې جی این سی اتم نمبر، جی این سی ایټ یا جی این سی اته د دې لارښودونه راوتی دي. نو زه د ډاکټر صاحبان نه دغه غوښتنه لرم چې هغه وګوري او د هماغې په اساس باندې د مریضانو تداوی وکړي. ځکه که چیرته د دغو لارښودونو نه موږ اخواته یا دې خوازونو بیا د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، او ډیر خلک چې اصلا تداوی ته ضرورت نه لري د تداوی لاندې نیول کیږي، او ډیر خلک چې باید تداوی سي نو تداوی کیږي نه. نو د دې د مخنیوي لارې چارې چې دي دا ډېرې ضرور دي، او دا د عامې روغتیا وظیفه ده چې خلکو ته د هغه ناروغیو په اکړه باندې خصوصا چې د ډېرو مړینو سبب ګرځي لکه د لوړ فشار ناروغۍ، خلکو ته صحي لارښوونې او روغتیایي مسیجونه د خلکو تر غوږونو پورې ورسوي چې په کوم شکل باندې د دغه ناروغیو نه ځان ساتلی سو، په کوم شکل باید دغه ناروغۍ په لومړنیو مراحلو کې تشخیص سي، تر څو په هماغه وخت کې کله چې ناروغي موږ په اولنۍ مرحله کې تشخیص سو په ورخ ورته معالجه شروع کړو، علاج شروع کړو، د دغه ناروغۍ د کبله کم ضررونه پیدا کیږي، مثال زړه متاثره کیږي، دماغ متاثره کیږي، د هغې نه په وخت باندې مخنیوی کیدلی سي.
بلې، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. مینپال په لیکه کې دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده چې سګریټ کول د وینې په لوړ فشار او د زړه ټکان څومره لري، او د شین چیز کول د زړه ټکان او لوړ فشار ته څومره فایده لري، او یو بل چې دا ګازي مشروبات فشار او د زړه ټکان څومره بد اغېز لري او کینه لري.
کوم شي
دا دریمه پوښتنه بیا مطرح کوي سر نه؟
دا څنګه دا نه شادي دا څنګه د زړه ټکان او د نو ځان باندې بد اغېز لري کنه؟
د دې د زړه ټکان یو خو د سګریټ سکل سي دي بل هر شي په نسبت باندې د وینې د لوړ فشار سره د خلکو په مړکولو کې ډیر کومک کوي. مطلب دا چې د وینې لوړ فشار څوک لري ورسره سګریټ یو ځای سي، نو د مړینې زمینه د شخص فوق العاده زیاته، نه یوازې د مړینې بلکې د فالج دپاره هم زمینه برابر، او د سګریټ سکل د بل هر کوم سبب نسبت باندې کوم چې مخنیوی کیدی. مثال کوم سګریټ ونسکو نو مخنیوی دی د هماغه، نو د عمر زیاتېدو لپاره ډېرې یو ضروري خبره ده چې د سګریټ یو څوک سګریټ څکي هغه په هماغه وخت کې د سګریټ کولو نه که منع سي، د بل هر څه په نسبت باندې د هغه شخص د عمر په زیاتوالي کې او د عمر چې کوم کیفیت دی یا لکه ښه ژوند کول دي په هغې کې ډېر ښه والی راولي، نو د ضرره ډک دی. او بل دا سګریټ دی او کوم څه نوشابي دي، په نوشابو کې کافین دي او په سګریټ کې یو ماده ده هغې ته نیکوټین وایي، دا دواړه د زړه ټکان زیاتوي. اما د زړه د ټکان د زیاتوالو نه ډېر د دې اصلي ضررونه څه دي، د نوشابو اصلي ضرر څه دی؟ هغه د وزن په زیاتوالي کې دی، خصوصا د وزن زیاتوالی به د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو، د شکر د ناروغیو، همدارنګه د دماغي سکتې د دې لپاره زمینه برابروي. او کوم چې د سګریټ سکل دي هغه نه یوازې دا چې د وینې د لوړ فشار سره د زړه د ناروغۍ په منځته راوړلو کې کومک کوي، بلکې د دماغي سکتې په منځته راوړلو کې، د پښو او د لاسونو د رګونو په خرابولو کې، سبیا د پښو د درد سبب ګرځي، او همدارنګه د سږو د ناروغیو، د سابندۍ، د سخت سابندۍ د ناروغیو سبب ګرځیدل سي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري د وینې د لوړ فشار پاړغيګو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
ډاکټر صاحب سلامونه نیکیر زموږ متوینه مده کندهار سمې اړیکې ولیدل.
مهرباني وکړئ طاهر خان.
آواز مې اوري؟
بالکل ساسي غږ اورو. مهرباني.
نو ما وره چې کورنۍ کې داسې فشار مریض لرو خو ارسي جنبا لري، مثلا پلارونه کې چې مدا مریض ستا او په مشکل ستا ډاکټر صاحب ته ما راپښتنه چې موږ څنګه کولای شو چې د ارسي په لوړ فشار څخه ځان خلاص کړو.
مننه. د ارسيات نه خو لکه په عمومي صورت سره د کم ارسي ناروغي چې د هغې نه څوک ځان نسی خلاصولی کنه ځکه هغه ارس دی هغه درته راځي، اما د وین د لوړ فشار نه څنګه تاسو مخنیوي وکي او څنګه که څوک د لوړ فشار لري څنګه د هغې په ټیټېدو کې کومک وکي او کوم څه د وین د لوړ فشار د خبره کوم ضررونه پیدا کیږي، لکه موږ مخکې په خبرو کې که تاسو خبرونه اورېدلی د زړه ناروغۍ یا د دماغ ناروغۍ د پښتورګي ناروغۍ د وینې د رګونو ناروغۍ که چیرته څنګه د دغو ناروغیو نه مخنیوي وکي او څنګه د وینې فشار کنټرول کړي. وروره د ټولو نه مهمه خبره چې دا اول د وینې د فشار خصوصاً څوک چې ولري او یا څوک چې د وینې د فشار د خطر سره مخامخ یا هغې ته د وزن کنټرولول چې دا ډیره ضروري خبره ده تر څو خپل وزن په یو مناسب اندازه کې وساتي. یعنی مطلب دا نه ده چې کم وزن همیشه ښه دی، اما یو مناسب اندازه وزن چې مثال په توګه که یو نارینه چې متوسط قد ولري دی او یاو پنځه یو په شاوخوا کې وزن ولري نو دا یو مناسب وزن دی. بل دا چې د خېټې یا د ګیډې چې کوم غوړ دي د دغه د زیاتوالي نه مخنیوي وکي. او درېمه مهمه خبره ده لکه د سګرټو د څکولو نه ځان وساتئ او تمرین په خپله د وینې د لوړ فشار په ښکته کولو کې څه دی ډېر کومک کوي. نو تمرین د وزن کنټرول د غوړو خوراکونو نه خوړل یا کم خوړل مطلب دا نه ده چې یو شی نه مکمل پرېسي، بلکې کم خوړل د هغې او کله کله خوړل داسې دی دا ګټور دي. او بل د مالګینو شیانو خصوصا د مالګې اچول په څه شي باندې د پاسه مثال توګه د سلاد باندې د مالګې اچول دا ښه خبره نه ده. که په پخلي کې مالګې د هغې بندول چې دي دومره مهم نه دي نسبت دې ته چې کومه مالګه چې په سلاد باندې یا میوه باندې مونږ اچو باید د هغې نه مخنیوی وکړو.
د خپرونې په دې برخه کې بیا هم یو بل اورېدونکی په لیکه کې لرو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کندهار سره احمد خبرې کوم. زه راځم چې تاسو مې تر کیږي ډېر مته خوب راښینم تاسو مې درې ورځې درې او په خوب ډېر بس خوب شان یعنی خوب مې د تاسو شان په خوب وینم او ختم ډېر ازي ډېر مې ډېر زما پاکستان کې مینه تو کې اور یو لا چې ځان کوم زړه چې ځان کوم زړه بل دا سره ته وایي چې دغه ډېر کې د او تاسو خبرې کوم دې سامان هم کوتي
دغه ورور یو تکلیف سوا تبکه انزایټي یا استراب د هغه نه اصلا د اساسي مشکل هغه دی کله چې همیشه په دغه ډار کې وي چې اوس بچ شي کېږي اوس بچ شي او بدبختانه د موږ په ملک کې دا ډېر زیات دي خصوصا د دغسې حالاتو سره هر ورځ بمونه چوي دا خصوصا په دا اوس دا اجتماعي پاڼې زیاتې شوي دي د دې لارې خلکو هغه مړي او دغه زخمیان دا چې ګوري نو نور هم د دوی تشویش زیاتېږي په هره لحظه په همدې تشویش کې چې اوس بچ شي کېږي اوس بچ شي کېږي. د دې نه بل علاوه همدغه شیان دا په خوبونو کې هم ګوري. نو اصلا دغه مشکل د تاسې د وروره بدوختان دا یو روحي تکلیف دی او د دې د تداوی دپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغسې حالاتو سره مقابله په کار ده. کله چې انسان کې په خپله دغه د مقابلې دغه کوم چې سنس دی دا پیدا سي نو د دې سره ډېر څه مثبت بدلونونه راتلی سي او تداوی وخت غواړي او خصوصا د کورنۍ د خلکو د نږدې دوستانو د هغوی د خوانه سپورټ د هغوی د همکاري او په دې هکله باندې د هغوی د خوانه ډاډ ورکول دا ډېر مهمه خبره ده. او بله دا ده چې ښه خبره دا ده چې تاسو د یو روحي ډاکټر سره د عقلي او عصبي ډاکټر چې کومې د هغه سره مشوره وکړئ او د هغه نه خواهش وکړئ چې د تاسو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او دا مرسته مطلب دا دا په ډیر وخت واړی وخت بلګیږي، اما ان شاء الله تکلیف هم دی، علاج ور دی، ښه علاج کیږي. خو یو روحي ډاکټر سره مشوره ضرور ده، هغوی به تاسو ته هم دوا به درکوي او هم به درته څنګه د دغسې مشکلاتو سره او د دغه ډار سره څنګه د دې سره مقابله وکړي. دغه طریقې به هم درته ښیي، طریقې ستا دی. اوس د پروګرام وخت کم دی، کنه مونږ به په بعض برخو کې خبرې کړې وي درسره.
بلی، غزنی ولایت نه محمد دین خان مهرباني وکړئ. بالکل ساجی غاغور مهرباني وکړئ.
او بس مخانه مدار به ډاکټر صاحب څخه چې یو خورا دی وزن زیاتوارې په پښتو څنګه دغونه دي رول لري په دغه مخانه مدار د چې تور شي او شین شي په پښتو پر کومه کته لري کومه ضرر لري یو غول دی ویني چې دغه پر دغه پښتو پر څنګه موجود دي چې دا دیونه غول زیات
لکه ورو دي وطن پاک لبان خمنګه مخکم خبر یو کړی چې کله وزن زیاتیږي نو د وینې ور فشار خطرات سي دي نور هم پسې زیاتوي. هم دغه سي د وینې غوړ سي دي، کله چې د وینې غوړ جګیږي نو د وینې د لوړ فشار د کبله څخه کم ضررونه پیدا کیږي، هغه لا پسې زیاتیږي. د مثال په توګه د وینې لوړ فشار د دماغي سکتې سبب ګرځي، نو کدي سره د وینې غوړ هم یو جیسي د وینې د غوړو زیاتوالی یو جیسي، نو بیا هم دا د مشکلات سبب ګرځي. هم یو مهمه خبره دلته تاسو دغه وکم چې اکثره خلک مونږ ته کله راځي او هغه مونږ ته خپل معاینات راوړي او ډاکټر ورته ویلي چې د وینې غوړ د لوړ دي، اصلا هغه غوړ نه وي، هغه لوړوالی نه وي، ځکه د لابراتوار څخه کومه نتیجه ورکړي ورته هغوی چې کم اندازه د ټول نلوړ ښي هغه د یو خاص مریضانو دپاره دي. نو اوس وخت کې لابراتوارونه تر یو حده پورې لږ پرمختللي دي او د وینې د هغه غوړ کوم چې ضرر رسوي هغه واضح تاسو ته ښیي چې دغه ډول غوړ چې دي لوړ دي او کوم چې ضررناک دي. زموږ هدف اصلي دا چې هغه ډول غوړ چې کوم ضرر رسوي د هغې اندازه را کم وساتو. او کله چې تاسو خپل وخت کنټرول کوي او خپل وزن برابر وساتئ او د غټو هم که څوک یو شکرې ناروغي ولري یا د زړه تکلیف ولري نو هغوی باید د وینې د غوړو د کمولو دپاره څه کمې دواګانې دي هغه باید وخوري. هغه ورته ډاکټران ته توصیه کوي په هغې وخت کې.
عبدالله له زابل ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ښه دوی اړیکه پرېږده. ډاکټر صاحب، هغوی چې د وینې فشار لري په خپل غذایي مهال ویش کې باید له کومو خوړو استفاده وکړي؟
اصلا څنګه د خوړو نه استفاده وکړي او کوم خواړه وخوري دا ډیره مهمه ده. مثال په توګه که چېرته مونږ ورته ویو چې تاسو غوړ خواړه مه خورئ لکه غوښې یا دغسې نور حیواني غوړ چې په چش کې د هغې نه مخنیوی وکړي د هګیو نه د شیدو نه، دا به هم مناسبه خبره نه وي. خو بعضي خلکو ته چې کوم په ناروغیو باندې وینې د لوړ فشار له کبله د زړه په ناروغیو په دماغي سکتې باندې اخته وي هغوی ته مونږ دا ډول توصیه هم کوو. اما په عمومي صورت سره د عامو خلکو دپاره ضروري خبره دا ده چې د دغه شیانو استعمال کم کړي. نو که چېرته دا کم استعمال کړي نو بیا به د عمر تر اخره پورې د دغه شیانو نه استفاده کولی شي. د مثال په توګه که څوک د یو چا د غوښې د خوراک سره مینه وي نو هغه ښه خبره دا ده چې کمه کمه استعمال کړي تر څو د ډیر عمر دپاره وخوري. نسبت دې ته چې که اوس وخت کې زیاته استعمال کړي نو یو کال دوه کاله پس پنځه کاله پس به تینه مکمله توګه باندې پرېږي. نو د دغه غوښې استعمال اندازه چې دا کمه کړي. دویمه دا چې کم لکه ما چې مخکې ویلې د مالګې استعمال د میوې او سلاد د پاسه د دینه مخنیوی وکي او په یو مناسب اندازه باندې خوراک تر څو د وزن د زیاتوالي نه مخنیوی وسي. نه ډیر کم خوراک او نه ډیر زیات خوراک. په یو وخت کې د زیات ډوډۍ خوړل، د شپې د خوا د زیات ډوډۍ خوړل، دغه هغه شیان دي چې د وزن د زیاتوالي لپاره زمینه برابروي. او د تمرین نه کول پخپلا د وزن د زیاتوالي لپاره زمينه برابري. د تمرين د نه کول نو مطلب زما یواز دانه د څوک دي یا جیم تلاړ سي یا د فوټبال کوي والیبال کوي. کله چې یو څوک د خپل کور ساحې نه د کار ساحې ته پیاده روزانه تک راتګ کوي دا هم د تمرین یو برخه ده. خو که یو کس دکاندار یو سار نه تر ماښام پورې په هغه دکان کې ناست یو بل هیڅ تمرین نه کوي دوی ته یو هدا پورې د خطر علامه ده، ځکه د دوی دغه د ژوند د اوسېدلو شکل چې دی مطلب دا بعضې وخت کې مشکلات ورته پیدا کولای سي. د وزن زیاتوالي سبب ګرځي، د وینې فشار سبب ګرځي، د شکر سبب ګرځي، د زړه د ناروغۍ سبب ګرځي، د دماغي سکتې لپاره زمينه برابروي. نو دغه ډول خلکو لپاره بیا تمرین حتمي شرط دی.
بلې، د وینې لوړ فشار لکه څنګه چې تاسو ویل د غنو خلکو د مړینې لامل ګرځي، د درملنې لپاره څومره لګښت اړتیا ده؟ ډیرو خلکو ته دا یو اندېښنه ده چې ممکن ډیر لګښت په درملنې راشي.
او اصلا دا ده چې کله چې خلک وختي تشخیص سي او په وخت باندې په دوا واخلي، اصلا ما مخکې ویل چې کوم خلک چې دوا ته ضرورت لري او په مناسب شکل باندې دوا واخلي، د هغه وروستیو لګښتونو نه چې دوی مخې ته راځي، د هغې نه تر ډېره حده پورې مخنیوی کېږي. مثال په توګه که چېرته د وینې فشار په وخت باندې کنټرول سي، نو د زړه ناروغۍ نه به مخنیوی سي. او که چېرته کنټرول نه سي، نو بیا به د زړه ناروغۍ منځته راسي، د دماغ ناروغۍ به منځته راسي، نورو برخو ناروغۍ به منځته راسي. او هغه به بیا داسې چې هغه به فوق العاده زیات لګښت اړتیا ولري. د وینې د فشار دواګانې کومې چې په ابتدایي شکل باندې ورکول کېږي، هغه ارزانه دي، ډېرې قیمته نه دي. قیمتي دواګانې هم شته دي، اما په ارزانو دواګانو باندې هم د وینې فشار کنټرولېږي. او یو ښه خبره په دغه وروستۍ د 2014 کال کې دغه راغله چې کومې دواګانې چې مخکې د شکر په ناروغانو کې هغه بندې وي چې باید وینې خوري، خوشبختانه هغه د دې وروستۍ څېړنو دا ښودلې ده چې د شکر ناروغانو ته هغه کوم ضرر نه رسوي. او د شکر ناروغانو هم باید اول د هماغه دواګانو نه استفاده وکړي کوم چې د ټولو نه ارزانه دي. نو یو په ښه شکل باندې دواګانې واخلي او خپل د ژوند د حالاتو ته لکه چې موږ مخکې رڼا واچوله، په هماغې باندې عمل وکړي، د خپل وزن کنټرول کړي، تر ډېره حده پورې دغې ناروغۍ نه مخنیوی هم کېدای سي او کنټرول یې هم کېدای سي. په دې اخره کې به زه یوه خبره دا وکړم چې که چېرته تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ، خصوصا ځوانان چې وزن یې زیات نه وي او هغوی تاسو فشار ګوري او چې فشار لوړ دی او په دې وخت کې په دوا باندې دوا درته شروع کوي، نو دا یوه ښه طریقه نه ده. اصلا بهترینه طریقه دا ده چې د وینې فشار په څو بیلابیلو مرحلو کې معاینه سي. مثال اوس د وینې فشار وکتل سو او لږ جیګو، مطلب دا چې 150 او 90 په شاوخوا کې، 160 او 95 دغسې په دې شاوخوا کې، نو ضرور خبر ده چې دا درې میاشتې وروسته چک سي یا دوه میاشتې وروسته چک سي، داسې نه چې سبا ته بیا راسي او هغه د وینې فشار وګوري او بیا ووایي چې د وینې لوړ فشار نوم پکې دي او بیا د عمر تر پایه پورې دواګانې اخلو. نو دا یوه ښه طریقه نه ده. مخکې د دې نه چې کله دواګانې شروع کوو، نو د وینې د لوړ فشار اول باید دا دقیق تشخیص کړو چې دغه کس د وینې لوړ فشار لري، او د دې لپاره لارښودونه شته، د هغې لارښودونو باندې کلک سیبان عمل وکړي، انشاءالله صحیح تشخیص ته به ورسي او صحیح تشخیص په پایله کې به ښه تداوي موږ مریضان ته ورکړي. او مخکې د دې نه چې د وینې لوړ فشار ګوري، باید مریض آرام وي او کله چې د ښه آرام شي، د هغې نه وروسته بیا فشار وکتل سي.
بله دوستانو، د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا مننه کوو د داخله ناروغي علم متخصص ډاکټر صاحب میوان احمدزی څخه چې د وینې د لوړ فشار پړی موږ تاسو ته بشپړ معلومات راکړل. له تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو نور خبرونه مه هیروئ. د الله پامن.
خوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است به کامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و برجاست که دائم دفقانم یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوام